السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې ز سفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1390 کال د جدي اتلسمه د 2020 کال د جنوري 8 نیټه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅه کوي. دا مدثر موضوع ده. هم اوري چې د ایران وژل شوی پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 3 ساعته ځنډ وروسته خاورو ته وسپارل شو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان وایي ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټونه ورکړي دي. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې کړي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاني د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پنټاګان وایي ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټونه ورکړي دي. د دفاع وزارت ویانت جاناتن هافمن وویل واضح خبره ده چې دغه راکټونه د ایران لخوا توغول شوي او د عین الاسد او ایربیل پوځي اډې ویشتلې دي. هغه زیاته کړه د برید د اوښتو زیانونو په اړه لمړنۍ پلټنې پیل شوي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا امریکایي ځواکونو ته تلفات اوښتي که څنګه. د سپینې ماڼۍ ویاند سټیفاني ګریشم ویلي عراق کې پر امریکایي اډو د بریدونو راپور ورسېدلی او ولسمشر ټرمپ ته احوال ورکړل شوی دی. هغې ویلي ښاغلی ټرمپ د ملي امنیت له ټیم سره وضعیت له نږدې څاري. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او یوه بریا یې ګڼلې ده. دوی ویلي چې امریکا ته یې سپارښتنه کړې ده چې له سیمې نه خپل ځواکونه وباسي څو یې د وژلو مخه ونیول شي. دوی دا ګواښ هم کړی چې که د امریکا لخوا د بریدونو ځواب وویل شي لا زیات غوڅ اقدامات به پر وړاندې وشي. سپاه ویلي د امریکا په لاس د خپل ځواکمن پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په غچ کې دغه راکټونه پر امریکایي اډو باندې توغولي دي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې د ایران لخوا توغول شوي راکټونه نور په کومو سیمو لګېدلي دي. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر هدف ګرځېدو وروسته وضعیت له نږدې څاري او باید لومړی د امریکایي سرتیرو خوندیتوب یقیني شي. هغې په خپل ټویټر باندې په یو بیان کې دا ټینګار هم کړی چې د امریکا اداره باید بې ځایه پارونې ختمې کړي او ایران دې هم خپل سرغړونې پای ته ورسوي. نانسی پلوسی زیاته کړه امریکا او نړۍ بله جګړه نشي زغملی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ته وویل د دې وخت راغلی چې امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د دغې ټلیفوني مکالمې په اړه جزئیات نه دي خبره کړي. د جمعې پر ورځ امریکا په یوه هوایي حمله کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاني د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د بامیان له والي طاهر زهیر سره د قاني د کتنې په اړه راپورونه او عکسونه خپاره شول. اسماعیل قاني په دې سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان پرون سهشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل بامیان ته د قاني سفر د وزارت لخوا څېړل کیږي. هغه وویل د اوس لپاره یوازې دا تاییدوي چې اسماعیل قاعاني هیڅکله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه و. د هغه خبر له مخې چې د 1990 کال د سرطان پر شلمه په فیسبوک کې د بامیان د والي د دفتر لخوا خپور شوی راغلی، په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال اسماعیل قاعاني په بامیان کې له والي طاهر زهیر سره وکتل او د سفر هدف یې په بامیانو کې د 130 بستریز امام خمینی روغتون د ودانۍ د رغونې د کار ارزونه وه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي. دا خبره د یاد وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه.
تېر یوه میاشت کې موږ 216 تنه هغه کسان چې هغوی په غلاو، چپولګریو، پرهزنیو، په قتلونو، په اختطاف او په زورګویو باندې متهم وو، هغه هم یوازې په کابل ښار کې نیولی دي. موږ په یو نوي تګلاره باندې کار کوو چې هغه به ژر تر ژره په دغو ورځو کې عملي کړو، چې د هغو په ترڅ کې به د پولیسو په برخه کې کادري اصلاحات رامنځته شي.
نه یوازې په کابل بلکې په کندوز کې هم په لسګونو اوسیدونکو پرون د وسلوالو غلاو د زیاتېدو له کبله مظاهره وکړه. د غزنی چارواکي وایي د کابل کندهار لوی لارې د بیا بندېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر سنجول شوي دي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري:
لازم تدابیر شته دي. په مختلفو ساحو کې د غزنی ولایت د مرکز، اندړو، قرباغ، آبان، مقور، ګیلان ولسوالیو په اړوند کې زموږ پرسونل په مختلفو ساحو کې د تیارسوي پال کې دي، او تر څنګ په هغو سیمو کې چې د لارې د بندښت امکانات پکې شته یا خطر پکې وي، هلته زموږ د قراردادي شرکت ماشینري موجوده ده.
ورزه د سیمې او نړۍ خبرونه ته: د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یو بمي چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د کوټې د پولیسو قماندان عبدالرزاق چیموي: بمب په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او پرون سه شنبه هغه موټر ته څیرمه منفجر شو چې امنیتي ځواکونه یې لیږدول. په ټپیانو کې 2 تنه سرتیری دي. جمعیت الاحرار ډلې چې د پاکستاني طالبانو یو جلا شوی څانګه ده، د دې حمله مسؤلیت منلې. بلخوا پرون په پنجاب ایالت کې د یوې پاکستاني جټ الوتکې د سقوط په پیښه کې د الوتکې 2 پیلوټ ټان مړشل. د پاکستان پوزوي دا اف ټي و دوله جټ الوتکه و چې د روزنیزي الوتنې پر وخت نسکور شو. د پیکي پاړه سیړنی پیل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی. ولسمشر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او په پام کې ده چې د سوریې له ځینو نورو چارواکو سره هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د امریکا لخوا د ایران د قدس ځواک د قماندان قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف وویل ولادیمیر پوتین او بشار اسد د سیمې پر مسایلو او وروستیو تحولاتو خبرې کړي دي. مننه کوم چې خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅې کوي. په افغانستان کې هغه جګړه لا زیات پام ته اړتیا لري، هغه دا چې ایران هلته فعالیت کوي او د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي. د ایران د ځواکمن جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 2 ساعته ځنډ وروسته خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې ټیل ماټیل له امله 55 کسان مړه او تر 200 زیات ژوبل شوي دي. او د ژوند رنګونو کې اوري
نشته، بازارونه شارټ دي.
څه کول پکار دي؟ څه باید وشي؟ بالاخره
بس خدای دې سوله راولي، وطن کې د خدای امن راولي.
به هم خراغله وخت په افغانستان کې 8:09 دقیقې دی. راز لمړی مطلب ته: د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅې کوي. مایک پومپیو پرون سه شنبه په واشنگتن کې یو خبری کانفرنس ته وویل ایران په افغانستان کې له طالبانو او نورو افراطي ډلو سره له خپلو اړیکو په استفاده د سولې دغه پروسه زیانمنوي. بلخوا په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په سیمه کې وروستي تحولات په ځانګړي ډول د ایران د ځواک د قومندان قاسم سلیمانی وژل کېدلو امریکا او طالبان د سولې د ګډې موافقې لاسلیک ته نږدې کړي دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران سخت انتقاد وکړ او وی ویل چې دغه هیواد په افغانستان کې له افراطي ډلو سره اړیکې لري او د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي. مایک پامپیو پرون سه‌شنبه په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو ملاتړ کوي. پاپنسن کې د بوهران داس یو اړخ سچې نورې پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه پاپنسن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حالات دی. ایران د سولې لپاره په سیمه ایزه او نړیواله اجماع کې له یو ځای کېدو ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپلې اوږدمهاله او نړیوالې هڅې سره د افغانستان د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره په فعالانه ډول کار کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نور افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل ایران له پخوا راهیسې د قانی شبکې غونډې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود.
Most people know about Iran's proxy.
زیات کسان په عرب هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي. خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقانی شبکې د توري بوري او ملاداد الله ډلو سره ارتباط لري. د ایران په ناولې لوب کې شکیل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي. د شغلی پامپیو د پرونی وینا ډیره برخه د ایران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه و. سلیمانی تیره جمعه د ایران د گاونډي هیواد عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې پکې ویل سی قاسم سلیمانی عراق ته په یو ډیپلوماټیک ماموریت ورغلی و. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې سلیمانی په دغه سی یو ماموریت بغداد ته تللی و چې ووژل سو. په همدې کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د دفاع له وزیر مارکیس پر سره د سیمې پر وروستیو امنیتي تحولاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون په ټویټر کې لیکلي چې دواړو لوریو ومنل چې د دې وخت د څو د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ سم د لاسه کم سي. اوس پښتنه ولړیږي چې د قاسم سلیمانی وژل کېدل او تر هغه وروسته ولړ سوی کړکیچ څومره کولی سي د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیلمن دی چې په سیمه کې وروستي تحولات به د دې سبب سي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یو موافقه ژر نهایي سي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلی پرون ازادي رادیو ته ویل سلیمانی
چې څنګه وژل سو دغه وژلو دلته نورم په منځکه کې وضعیت کړکېچن سو او امریکایانو طالبانو د پاره اوس ډېر زمینه ودې ته مساعده سو چې دوی وکړي ته سره ورسیږي. ما فکر هم همدا دی چې په دې روانو کې به دا موضوع باندې کوم د کار کړو کوم توافق کسر هغه به پای ته رسیږي. دا د افغانستان د خلکو په خیر ده. خلیلزاد ډېره وخت لیکي هم اوس داسې معلومیږي چې دا موضوع نهایي سره ده او د اخره فاینل کېږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه د سولې کوم موافقه لاسلیک شوې نه ده. د غربي رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتونه یو ور بیا له طالبانو سره د سولې پر یو موافقه د سلاکې دوه هڅه کوي. داسې موافقه چې په مرسته یې شایي له افغانستانه ځینې بهرني سرتیري ووځي او په بدل کې به وسلول طالبان تاوتریخوالی کموي. خو د دغه تاوتریخوالی د کمولو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکول سوی چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په وړاندې حملې او جګړې کمیږي که به پر ملکي افغانانو او افغان ځواکونو هم حملې کمې سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به له احمد شیبر واورو.
د ایراني جنرال قتل به د امریکا او طالبانو د سولې خبرې څرنګه اخیستمنې کړي؟ دا د هغه مطلب سر لیک دی چې ډیپلوماټ خبر کړی دی. خبرونه لیکي د قاسم سلیمانی وژنې افغانان اندېښمن کړي دي چې حسین افغانستان د امریکا او ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. وړاندې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د پخواني قومندان د سلاکار توماس جانسون په وینا راغلی دی چې د سلیمانی د وژلو پیښه په هغه وخت د امریکا او طالبانو د سولې پر خبرو اغیز وکړي چې متحد ایالاتونه عملا له ایران سره جګړه پیل کړي. د ډیپلوماټ مجلې په باور دا احتمال شته چې ایران له طالبانو استفاده وکړي او په نیابتي جګړه کې د امریکا پر ضد وکاروي. خو د جانسون په باور طالبان پوهیږي چې د ایران له غوښتنو سره سم عمل له متحد ایالاتونو سره به د دوی پر هر راز خبرو د پام وړ اغیز وکړي. جانسون وایي داسې نه ښکاري چې طالبان به د ایران د یوې نیابتي ډلې په توګه لاس په کار شي او داسې نه ښکاري چې د ایران په غوښتنه به د متحد ایالاتونو پر ضد خپل عملیات زیات کړي. قاسم سلیمانی د ایران د سپاهی پاسداران د قدس څنګه عمومي قمندان و چې د جمعې په سهار د عراق په پلازمینه بغداد کې هوایي ډګر ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایران ویلی دی د سلیمانی غچبه په مناسب ځای او مناسب وخت کې له امریکا واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی ازادي راډیو ته وویل د سلیمانی وشل د تهران او واشنگتن ترمنځ د جګړې سبب کیږي. دا سی په باور د دې احتمالي جګړې یو نتیجه بدوي چې د طالبانو هغه ډله د سولې له خبرو پشاشي چې ایران له سیاسي او پوځي پلوه ملاتړ کوي. د دې په باور هغه سیاسي ډلې چې په افغانستان کې ایران د هغوی حمایت کوي هغوی به هم د امریکا په مشرۍ د سولې د خبرو پر ضد منفي هلې ځلې پیل کړي. د قاسم سلیمانی په اړه یو شمېر امریکایي ورځپاڼو هم مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د مشر حسین سلامی خبرې راخیستې دي چې د سلیمانی د جنازې د مراسمو پر مهال خبرداری ورکړ چې امریکایان او د هغوی متحدان به په نقشه کړي. نیویارک ټایمز لیکي د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای له سلیمانی سره ډیر نږدې روابط لرل او ډیر باور پدې و چې سلیمانی تر خامنه‌ای وروسته د ایران تر ټولو ځواکمن کس دی. نیویارک ټایمز څرګندوي چې واشنگتن په منځني ختیځ کې خپل سفارتونو ته خبر ورکړی دی چې د ایران د احتمالي برید په خاطر احتیاط وکړي. یو اس ټوډي خبرونه بیا د کتونکې مارک دوبویټس تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې په سر کې راغلی دی هغو کسانو چې د پخواني ولسمشر بارک اوباما په وخت د اوسامه بن لادن د وژلو هرکلی کړی و هغوی به د سلیمانی پر وژلو هم خوش وي. لیکوال وړاندې لیکي سلیمانی لکه اوسامه بن لادن په زرګونو امریکایان وژلي او ټپیان کړي دي او د زرګونو کسانو ژوند په سوریه، عراق، لبنان، یمن، اسرائیل، غزه او په خپل ایران کې اخیستی دی. دغه امریکایي لیکوال بیا لیکي په واشنگتن کې د سلیمانی د وژلو د طریقې په اړه په حزبي کچه سوالونه پیدا شول، خو مهم سوال دا دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه منظمه ستراتیژي لري. لیکوال بیا د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې هو، او دا د اعظمي فشار ستراتیژي ده.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نږدې 92% شکایتونه څیړل شوي. دغه کمیسیون وایي شاید راتلونکي اونۍ دا بهیر پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون له قوله تر اوسه په یو ولایت کې د نږدې 40 محلونو د رایو بیا شمیرنې په اړه پریکړه شوې او په یو شمېر نورو ولایتونو کې به هم ورته پریکړه وشي. امید ظاهر ملا او نور جزئیات
خکاری چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټولو شکایتونو څېړلو ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی د سشن به پورس خبریالانو ته وویل کېدای شي تر راتلونکي اونۍ د بهیر پای ته ورسیږي. خغله الیاسی زیاتوي په یو شمېر ولایتونو کې د دوی کار بشپړ شوی دی.
بدبختانه باید ووایم تر دې دمه چې زموږ په کارونو کې خنډ هم راغلی، له دې کبله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک یوزر ته لاسرسی نه دی راکړل شوی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه په پنشیر، بادغیس، سرپل او جوزجان کې خپل کار پای ته رسولی او د شکایتونو په اړه پریکړه کړې. خلغمان، کونړ، بدخشان، تخار، سمنګان، دایکندي، روزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې ډیر ژر به پکې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په یو ولایت کې نږدې 30 محلونه بیا شمیرنې ته تللي، خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. د کمیسیون دا هم وایي چې د شکایتونو د څیړلو په برخه کې د دوی په چارو کې د ځنډ یو دلیل د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک دستګاه نه لاسرسی ده چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. خو تېره ورځ د دې کمیسیون یو بلغړی ازادي راډیو ته ویلي و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وړ مش په دوی ته اجازه ورکړي چې ولایتي کمیسیونونه یې د دوی یوزر ته لاسرسی پیدا کړي. یوزر د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه معلوماتي بانک ده چې د ټاکنو اړوند ټول معلومات پکې په بایومیټریک ډول خوندي دي. خو دې برخې ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لاسرسی د شکایتونو څېړلو پر بهیر څه اغیز لري؟ د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده.
مونږ د خپل یو د ټاکنو خپلواک کمیسیون اجازه نه ورکوي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دوی وزارت لاسرسي ولري. پر دې بهیر منفي اغیز کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر ډیره په مسلکي کارونو او روڼتیا پورې تړلې نه ده.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا د غیر مسلکي توب او عدم شفافیت تور ردوي او وایي هر ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارکوونکي د دوی وزارت لاسرسي لري. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
دوه وزارونه مو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په واک کې ورکړي چې کولی شي ولایتي معلومات ترلاسه کړي. موږ هر ډول همکارۍ ته چمتو یو.
د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو لپاره یوازې څلور ورځې وخت لري چې خپل کار بشپړ کړي. خو کمیسیون دا احتمال هم نه ردوي چې کېدای شي په یو شمېر هغو ولایتونو کې چې د شکایتونو شمېر پکې زیات دی د دوی کارونه له یوې یا هم دوه ورځو وغځېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو کندهار ته. په کندهار کې د سوی شکل ماشومانو زیږون زیات شوی. د دغه ولایت روغتیایي چارواکي وایي د تیر نهو میاشتو راهیسې ورسره د سوی شکل یا په معیوب ډول د ماشومانو د زیږون 15 پېښې ثبت شوي دي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
روغتیایي چارواکي وایي روانو جنگ جګړو د ژوند د نورو اړخونو ترڅنګ میندې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ګواښونکي روغتیایي ستونزې سره مخ کړي. د کندهار میرویس حفظبی روغتون د دغه روغتون په نسایي ولادي واټ کې د میاشتې له 15 تر شپږو پورې داسې ماشومان پیدا کیږي چې سوی شکل یا مایوبي. د کندهار ولایت د میرویس حفظبی روغتون یو مسؤل ډاکټر سید رسول مرستندوی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو نهو میاشتو کې ورسره د سوی شکل ماشومانو د زیږون 45 پیښې ثبت شوي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیاتوالی شي. د مرستندوی په وینا د هغه شمیرې دي چې یوازې د میرویس حفظبی روغتون د زیږون په څانګه کې ثبت شوي.
سوی شکل کوچنیان تقریبا په اوسط ډول سره د میاشتې 15-16 ته چې د مندې چې ولادت کوي دا زموږ سره راجستر دي. او دا مختلف سوی شکلونه شته چې هم یې شونډه چا کې چې موږ کلیپ کړو ته وایو اطفال ولادت کی دلتا پہ شبخانہ کی نو تقریباً اتنی کال دشرو سخاؤس پوری تقریباً پشاخا کے اطفال ولادت کری دی سوئی شکل.
ڈاکٹر سید رسول مرستندوی د ماشومانو د سوی شکل کې دوه لومړی علت جنگ جګړې د ډیرو نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او د کیمیاوي توکو استعمال په ګوته کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 3 ساعته ځنډ وروسته خاورو ته وسپارل شو. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو عمومي قمندان و چې تیره جمعه د امریکا په برید کې ووژل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې هم 45 کسان د ټیل ماټیل په خطر مړه شوي او 200 نورو زیات ټپیان دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ایران چارواکو د قدس ځواک د وژل شوي قمندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم وروسته له هغې وځنډول چې د ګڼه ګوڼې له کبله په ټیل ماټیل کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سلیمانی په پلرني ټاټوبي کرمان کې د دغه ټیل ماټیل د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. 28 کلن سلیمانی له ایرانه بهر د تهران د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. د جمعې په ورځ د عراق پلازمینه بغداد کې د هغه وژل کېدو د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ اړیکې لا کړکېچنې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې قاسم سلیمانی عراق ته په ډیپلوماتیک ماموریت تللی و، خو په ځواب کې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل ایا داسې سابقه سته چې څرګنده کړي دغه ښاغلی مهربان او د ښه نظم خاوند ډیپلومات قاسم سلیمانی بغداد ته د سولې د کوم ماموریت د پرمخ بیولو لپاره په سفر تللی و؟ دې خبرې نن سهار خبر اعلان وخندول. په زړه پورې ده خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. نه یوازې په سابقه پوهیږو، بلکې د امریکا د حملې پر مهال هم پوهیدو چې دا خبره سمه نه ده. د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته تهران او واشنگتن د یو بل په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون سه‌شنبه په تهران کې له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې بیا دغه سی خبرداری ورکړ. موږ به متناسب ځواب ووایو، نه غیر متناسب، ځکه موږ قانون ته ژمن یو. موږ داسې خلک یو چې قانون ته غاړه ږدو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوندې یاغي نه یو. بلخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وتلي قمندان حسین سلامی پرون خبرداری ورکړ چې ایران به د سلیمانی د وژنې له کبله هغه نامشخص ځایونه په اور وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت ویاند جاناتن هوفمن وویل واضح خبره ده چې دا راکټونه د ایران لخوا توغول شوي او د عین الاسد او ایربیل پوځي اډې وشتلې دي. تر اوسه د تلفاتو په اړه راپورونه نشته. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او یوه بریا ګڼلې ده. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت دغه راز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې کړي. جمهوری ریاست وایي په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ته وویل د دې وخت راغلی چې امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان وی بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاعانی د تیر کال د سفر په اړه څیړنې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په پلازمینه کابل او نورو لوی ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو سرغړونو په تور نیول شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی او څه کاروبار کوئ؟
مګه ما نوم ترزای ته داخل.
څه کاروبار کوئ؟
مالټي خرڅوم.
څومره وخت کیږي دا مالټي خرڅوي؟
دا خو بل د دوه میاشتې کیږي لګه مخکې ما کله خرڅوله اوس ما مالټه خرڅوم.
دا د میوه کاروبار څومره وخت کیږي تاسو شروع کړی؟
دا دوه میاشتې وسنه.
لدی مخکې کوم کاروبار کو؟
مخکې خپل از په کابل کې مزدوري کوله.
هل ته مو گزاره ونه شو؟
نه، له ته گزاره ونه شو.
څنګه دې میو کاروبار
نشته؟ بازارونه شارت دي.
د دې لپاره چې تاسو دا کاروبار ښه شي، څه کول پکار دي؟ څه باید وشي بل اخره؟
بس خدای دې سول راولي، وطن کې دې خدای امن راولي.
دغه پیسې چې تاسو اخلي ګټي د کور مصارف او د بچیانو تعلیم صحت دغه پوره کوي؟
نه پوره کوي.
یعنی فکر کوي تاسو لا ډیر پیسې تارتیا لري کنه؟
ډیر پیسې تارتیا لري.
داسې وخت مره غل چې تاسو کله کله پریکړه کړی چې بل کاروبار به شروع کوي؟
یاره و سفر مې له پریکړه نه دا کړی چې موږ وی یاره بل جی کې کار شروع کوو. بس دا غدا خدای مهربانه دې بس خپل کار خپل نصیب تر رسیدي.
امين. دغه ملټه او دغه نور میوي لکم هوا د یا لکم ولایت راځي؟
دا د پاکستان راځي.
دلته په پکتیا کې نه کیږي؟
پکتیا کې خاص منا کیږي.
دغه حاصل څنګه؟
دغه حاصل خو
تاسو خرڅوله؟
یاره خرڅوله مو.
داسې وخت راغله چې کله چې دغه مڼه حاصل ته ورسېږي قیمتي ټیټ شي؟
یارا نظر غلای وسپوره هغه کوم وخت کی ته بازار ته روزی پویش دی هغه ټیم کې ارزان وي چې کله بیا بازار شارت شي کنه یو بل دولت ته سلاړ شي بیا جګی شي
زمونږ او تاسو د پکتیا مڼې کوم ځای ته ډیری سي
مڼې پاکستان ته ډیری
ښه حل ته بیا گزاره کوي ګټه کیږي
یارا خامخا به گزاره کوي
دغه ملټی چې له پاکستان راځي حل ته تاسو اخلي کنه دلته تاسو په پکتیا کې
نه پکتیا کې اخلو
او له پاکستان څوک راوړي
پاکستان منډي والا راوړي غټي منډي والا تجار ده
او رسته غټه هله ودی سوي ارمان ودی سوي
ارمان مدا غاده ته بس ار شړی ځالا کار دی حلال جوړ کی
امين ډیر مننه
مننه ته
قربان
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله اوري
مننه چې ازادي راډیو واوري
وخت په افغانستان کې د سهار اوه نیمه بجې کیږي د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه او راپورونه مو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې واوریدل د نیم ساعت یعنی تر اتو بجو بیا زستاسو خدمت ته راځم خو اوس چې په افغانستان کې اوه نیمه بجې